دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر شپږ بجې سوي دي نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د مې 15 نیټه ده زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هر کله کوم په دې خبرونه کې په سواد کې د امن لپاره د ولسی غونډې اسلام آباد د افغانستان د طالبانو د حکومت د استازو سفر په کورم کې احتجاج او په پاکستان کې د ورشتونو سربیره د سیمه او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم درته لرو خو تر اوسه وړاندې د دې محل خبرونه تفصیل لمړی د مهم خبرونو سرچکی په سواد کې ولسی پاتسون د امن لپاره احتجاجي جلسه کړې ده په کورم کې د ډزو تر خونړیو پیښو وروسته احتجاجي ناسته دوام لري او د طالبانو د حکومت یو لوړپړی پلاوی د پاکستان په سفر دی اوس د خبرونو تفصیل د خبر پرنخوا د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنۍ پر ضد د ولسی پاتسون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده جلسې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین د قامي اسمبلی غړي علي وزیر او نور مشرانو مورغلي دي مظاهره چان په کانجو چوک کې راغونډ سوي ول او د امن لپاره شعار نور کول منظور پښتین د وینا پر مهال د پوز د عملیاتو مخالفت وکړ او زیاته کړه
دا کاروبار دی د کاروبار ته تکړه کیږي خو د دې علاج دا نه دی چې باجاویان په باجاور کې ځاړي کورما په کورما کې ځاړي وزیرستان هلته لګوي دا یوازې یوازې علاج نه دی اوتیل ته ورته ټولې کو ورته مخدې کو دا اوس پیسې باندې کېنو
دا په داسې حال کې چې په وروستیو کې د سواد په ګډون د خیبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې نامنی زیاته سوې ده د اپریل پر 24 د سواد په کابل کې د پولیسو د ترګري ضد څانګې په تاڼه کې 14 کسان وژلي او 55 نور ژوبل کړي ول چارواکي وایي د بجلی د تارونو د خرابېدو له کبله د تاڼې د بارودو په ډیپو کې 14 وسوې د خیبر پښتونخوا حکومت او د پاکستان پوځ وایي د نامنی مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوال پر ضد هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی په کورم کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوه پیښو وروسته پر لاتو هلې دي یلو انتظامی څخه د استادانو د ساتنې غوښتنه کړې ده دا تر هغه وروسته ده چې پرون ماسپښین په شلوزان سړک پر یو موټر د وسوالو په ډزو کې د ګېدو یو اوسیدونکي ووژل سو بیا یو شمیر پاریدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل یو استاد زید حسین نن مشال اړتیا ویل د خپلې غوښتنې تر پورې کېدو پورې احتجاج ته دوام ورکوي اخوا چارواکی وای د تری منګول سکول ته د نهم او لسم ټولګیو د امتحانونو اخیستو لپاره د نور سیمو استادان ورغلی ول خو وسلوال یوازې اهلی تشی کسان وشتلی دي د تعلیم ادارې ضلع مشر فرید الله مسید وای امتحاني عملیت په عمله کې زیان نه دی رسیدلی او ټول سرکاري او شخصي ښوونځي به تر 15 ورځې پورې بند وي ضلع انتظامی د حالات کنټرول لپاره مهمه لارې او د موبایل ټلیفون انټرنیټ تړلی دي د شیګانو ځای تنظیم تحریک حسینیه د کورمی له اوسیدونکو څخه د آرام اوسېدو غوښتنه کړې ده هلته د تری منګل مشران هم د ډزو خونړی پیشه غندلې ده د خبر فرقالن محلي اعلی وزیر پرون په بیان کې ژمنه کړې چې د ډزو په پیښو کې به ککړ کسان د قانون منګلو ته سپاري د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپړی پلاوی نن د پاکستان په څلور ځنی سفر اسلام آباد رسیدلې دي د پاکستان بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګری او صنایع چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګری او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حافظ یا احمد تکل نن په خپل ټویټر باندې لیکلی چې د طالبانو حکومت غواړي چې په دې سفر کې د افغانستان او پاکستان پر دوه اړخیزو سیاسي او تجارتي اړیکو سیمه ییز ثبات او ترانزیت هر اړخیز خبرې اترې وکړي نو مور زیاته کړي سبا د چین پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیران هم په اسلام آباد کې درې اړخیز ناسته لري د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر چین ګنګ هم په هغه غونډه کې ګډون کوي د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری په هند کې د شنګهای همکاري سازمان غونډه په خپل وینا کې د ترګری غواښ لمنځوړل غوښتنه وکړه د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې د بلاول بټو زرداری په حواله ویلي چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترګری د وی وسیله په توګه ونه کارول سي بلاول پرون د شنګهای همکاري سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په ورته روزنی غونډه کې د ګډون لپاره ګواټ ولاړ د پتیرو 12 کلونو کې هند ته د پاکستان بهرنیو چارو وزیر لمړی سفر دی د دوړ گاونډي هیوادونو تعلقات د 2019 کال په فبروري کې پر کنټرول کرښه د امنیتي ځواکونو تنشتو او د ماغه کال په اگست کې د نوې ډیلی لوري د هند تر واک لاندې د جمو او کشمیر ځنګړي حیثیت ختمو لکباله لا زیات خراب سول. او په پای کې ستاسو پام د لوبو د خبر پر لور راګرځوم. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ سلرمه یو ورځنی کرکټ لوبه نن په کراچي کې روانه ده. دا وخت پاکستان بیټنګ کوي او تر دې دمه په څلور دیرش اوورونو کې د درو لوبغاړو په ورکولو 109 منډې جوړې کړې دي. تر دې وړاندې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوي درې لوبې پاکستان ګټلې او روانه لوبلړۍ یې په خپل نوم کړې ده. د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ به 5 او وروستۍ ورځنۍ یا 50 اووره لوبه د مې پر 10 په کراچي کې کیږي. د نیوزیلند کرکټ لوبډل د اپریل پر 10 پاکستان ته ورسېد او لومړی هلته له کوربه هیواد سره 50 اووره لوبې وکړې چې دوی پاکستان او دوی نیوزیلند وګټلې او یو لوبه بې نتیجې پاتې شوه. دا ډول هغه لوبلړۍ مساوي پای ته ورسېده. دا تر دې مهاله د مشال لاډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل. په روانه خبرونه کې تاسو د دغه راپورونو په اړه تفصیل اوریدلای شئ. د خیبر پښتونخوا په سوات کې ولسی پاڅون د امن لپاره احتجاجي جلسه کړې ده. د کورمی اوسیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د ډزو د پرنی پیښ پر ضد پرله توهلې دي. یو استاد په دې اړه وایي:
مودا پر زور مطالبه کوو چې تاسو سره به دا ظلم څو پوری کیږي. کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه ده محسوس.
نړیوال بانک په راپور کې ویل چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. د دې وجه څه ده؟ یو کارپوه پاړه وایي:
تون دې بدن نیو بیا ورپسې کرونا را لاله د کرونا نه پس وسط درانې دا کم دور تیریږي. دې د ډیرو خلکو په دې خبره باندې مجبور کړی چې خپل ماشومان سکولونو ته ونی لیږي.
پروان خبرونه کې بدا هم واوریش د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لورپړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلې دي. نور هم ډیر څه لرو لمشال رادیو سروسی. زموږ غلا مشال رادیو څخوري د مشال رادیو ټول خبرونه تاسو د رادیو ترڅنګ د مشال رادیو پر ځانګړي اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. دا اپ تاسو له اپل ستور یا ګوګل پلی ستور څخه خپل سمارټ موبایل ټلیفون ته په وړیا ډول ډاونلوډ کولای شئ. د مشال رادیو نوم مش په اپ کې داسې لیکو: ام ای اس اچ ای ای ال ار ای ډی ای او. اوس راځو د لومړی موضوع پر لور. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اوریدل، نن د سوات په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنی پر ضد د ولسی پاڅون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. دا چې په دې جلسه کې چاو چا ګډون کړی وو او ویناوالو څه ویل، په دې اړه د مشال رادیو خبریال نیاز احمد خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکه دی. نیاز احمد خان، تر ټولو مخکې خو تاسو ته هرکلی وایو. تاسو په دې جلسه کې ګډون کړی وو، نو لومړی کداره تاسو چې په دې جلسه کې چا او چا ګډون کړی وو او مهمه خبرې څه پکې وسوي، مهرباني وکړئ.
مننه احمد شاه صاحب. دې جلسه چې دا اوس لږه شپه وړاندې، یعنی د شپږ بجې باندې سر ته ورسېده. دوی اعلان کړی وو چې په 2 بجې به شروع کیږي د ماسپښین د مانځه نه بعد. واقعي چې د هغه ټایم شروع شو، جلسه کې ګڼه ډېره زیاته وه. د سوات د تحصیلي کابل کانجو سلور لاره کې وه، چې یو طرف ته هغه ځای چې کوم ځای تیرې میاشتې په 30 نیټه په تاڼک کې 14 شو وه، او پای کې 18 کسان مړه وو او څه کم 60 کسان پای کې جوبر شو. جلسه دي تور پر هم په اقا 14 وزید باندې وا ولسی پاسون د سوات د ظلمو یو ټولنه اغي په غک باندې چتنو تقریبا ټول سیاسي ګوندونه د پښتون زورنی غورزنګ مشرانو بیا وکیلانو او د غرنګ د ټول اتحادی مشران دا ټول دي کې موجودو. مهم غړي چې بده کې نو اغا منظور پښتینو اخیرنی وینا اغه وکړه چې اغه ډیر زیات خلک تر غون شي وو. اغه چې دنو په خلو وینا کې دا ویل چې په سوات کې چې کوم 14 شوی دا یا د دین وړاندې چې کوم بدامنی وا دا ټول چې دنو د تر ګرای او د بدمنۍ یو لړۍ ده. د تورو لګاو چې په سوات کې کوم 14 نشوي ده، چې پولیس دا بیان ورکړي چې دا د شارټ سرکټ توج نشي ده، دوه وایي چې موږ دا نه منو. دا چې دنو باقاعده د ترهګرۍ پیخه ده او پولیس چې کوم تحقیقات کړی دي پاغه باندې چې دنو دوی پاغه ټکونه وکړل او چې پاغه زمونږ باور نشته ده، او دوی غوښتنه وکړه چې دغه دې په اډا کچ باندې او داسې خلکو باندې دغه تحقیقات وکړي چې هغه د پولیسو ملګرتیا نه کوي یا دغه پیټي بن نه. دوی دا هم وویل چې په پیښور کې پولیس پولیسو چې کم برید شو یا د پښتونخوا په نورو سیمو کې چې کم بریدونه کیږي دا د هغه سلسله ده کم چې په پښتونخوا یا پښتنو سیمو کې اپریشنونه کیږي. دوی تورو لګوو چې د پاکستان په نورو برخو په پنجاب او یا په کراچۍ یا سند کې داسې پیښې نه کیږي، نه هلته چاودنې کیږي، نه هلته کې داسې واقعات کیږي. او د دې لویه وجه دا ده چې پښتنه سیمه چې ده نو دا پسمانده پاتې کوي، دا د جنگ زبدې پاتې کوي، دا خلک په جنگ باندې اوروري. دوی دا هم ویل چې موږ خپله آی ډی پی شو خپل کور ډې کور شو او دوی چې دنه په کلکه غوښتنه وکړه. دینه وړاندې چې دنه علي وزیر چې د قومي اسمبلی ممبر دی او هم د پښتون ژغورنې غورځنګ یو مشر دی، هغه هم دا تورونه ولګول چې را ریاست یعنی حکومت پاکستان قصدن آمدن پښتنو سیمو کې چې هغه کته سواته که هغه د پېښور دی که هغه دا ذکر هم وکړو چې کومه پېښه چې استادانو باندې پرون شوه هغه یې پکې یاد کړه، ټول یاد کړی چې دا د یو منظم سازش تر سولې لاندې یا د یو منظم کار د لاندې چې دنه دا بدې پېښې کیږي. او موږ به راپاسو. دوی ویل چې اوس رسنۍ دونه زور زیاتې شوې دي چې وړاندې به چې دنه په وزیرستان کې پېښه وشوه نو د وزیرستان خلکو به صرف احتجاج کوو، په سوات کې به وشوه، سوات به د وزیرستان نه خبرېدو، پېښور به د سوات نه خبرېدو. اوس که پښتنو هر ځای کې چې دنه پېښه کیږي موږ به ټول هلته کې ورځو او په ګډه به د هغې چې دنه احتجاج کوو. هغې نه وړاندې چې دنو سینیټر مشتاق چې د جماعت اسلامي سره د هغې تعلق دی، هغې چې د اعداد شمار پېښ کړل چې په دې لنډو ورځو کې د خیبر پښتونخوا 160 پولیس والا چې دنه هغه وجل شوي دي. دوی ویل چې په سینیټ کې ما دا خبره پورته کړې ده او دوی د پاکستان چیف جسټس نه وویل چې د 1,00,000 روپۍ د ده په وینا تنخواه علي نو دی په پښتنو سیمو کې چې بدامنی نامنی د هغې باندې نوټس ولې نالي. نن سبا په سیاست کې نښاته دوی دا تور ولګو چې په دغې باندې څومره وټو اکشن ولې نالي. دلته چې کوم پېښې کیږي دېنه علاوه د سوات کوم ځایي مشران چې دي د پاکي چې د عوامي نېشنل ګوند د پښتونخوا ملي پارټۍ د جماعت اسلامي د پاکستان پیپل پارټۍ د غرنګ نورو پارټیانو مشرانو د هوټل اتحادي مشرانو او ټولو په دې کې ګډون وکړو او باز به وینا وکړه او ټولو چې دنو په ګډه د ویل چې موږ په دې سیمه کې بدامنی نامنی نه منو. دلته موږ نه قسم سر قسمه پوځي اپریشن منو، نه قسم سر قسمه د چاودنې منو، نه وسلوالو لخوا چې دنو دلته ګشتونه منو.
مننه نیازم خان. په سوات کې د اپریل پر 24مه د سوات په کابل کې د پولیسو د ترګري ضد څانګې په تاڼه کې چاودنې شوې، هلته 13 کسان وژل شوي وو او 55 نور ژوبل شوي وو. لا هغه وروسته د احتجاجونو یوه لړۍ پیل شوې ده چې دغه وروستۍ جلسه وه چې تاسو نن په اړه معلومات راکړل. زما وروستۍ پوښتنه دا ده چې تر اوسه پورې حکومت یا امنیتي ادارو په دې اړه څه غبرګون ښودلی دی یا څه دریځ خپل کړی دی یا څه بیان یې ورکړی دی که اورېدونکو ته هغه ووایست؟
بالکل، دینه وړاندې هم چې دینو د دغه چاودنې وروسته څنګه تاسو ذکر وکړو د سلی رښتمې نیټې نه وروسته تقریبا د شپږمه اوومه احتجاجي مظاهره ده کابل کې مو شوه، منګوره کې مو شوه، په مټه کې، خوازخیله کې. نو دې کې د وروسته چې دینو د خیبر پښتونخوا پولیس مشر اختریات ګنډاپور په خپل سواد تر هغه د رسنو سره خبرې وکړې. هغه وی چې اړمبنۍ کې هم مونږ دا ویلو چې دغه کې شارټ سرکټ د وجنه بارود پراته دا اثر کې د ترهګرۍ مخنیوي تاڼه وه او په دې کې چې دینو بلا دوی وایي چې را مونږ دلته کې کوم وسله نیولې وه، پای کې ګرنیټونه وو، پای کې چاودونکي مواد وو، بارود وو. د هغې د وجې نه دا چاودنه شوې ده او دې کې چې دینو دغه نقصان یې کړی دی. بیا د هغې نه وروسته یو بل رپورټ هغې جاري کړو چې 4-5 ورځې بعد چې کله دا مظاهرې وشوې، احتجاجونه وشول، نو هغې ویل چې باقاعده یو افیشلي رپورټ یې جاري کړو چې په دې کې 13 کسان یعنی په هغه ټایم باندې 19 کسان به یو پکې بیا بل وروسته مړ شو او پکې 11 پولیس والا لور پکې داسې کسانو چې هغه د ترهګرۍ پولیسو دیولي او تفتیش یې کوو د ترهګرۍ په تور کې او نور خوښه چې د سویلین یعنی عام خلکو پکې او ماشوم یو زنانه او یو بل کس دا هم مړو. هغه چې د هغه د پاره د پیسو اعلان وکړو چې هغه ته به د کم چې شهدا پیکج دی 1,00,000 روپۍ پر کس ته یعنی د پولیسو والا ته ملاویږي. د مرکزي حکومت لخوا هم په دې کې چې دنو وینا شوه چې په دې کې به تحقیقات کیږي او هغوی هم ویل چې کوم کسان په دې کې مړه دي هغوی ته به 600,000 روپۍ پر کس او جو بل کسان ته 500,000 روپۍ ملاویږي. هغې دا خبره په کلکو ټکو کې چې دینو رد کوي چې ګینې په دې باندې یا دنده پکې خودکش شوې دي یا په دې کې چې دینو 14 د ترهګرۍ سره پېښه ده د هغوی چې دینو
حکومت او د پاکستان پوځ تر دې وړاندې ویلي دي چې د نامنۍ مخنیوي ته ژمن دي او د وسلوالو پر ضد یې هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. د مشال رادیو سره اوسئ.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غل مشال رادیو څخوري لکه څنګه چې تاسو مخکې واوریدل، د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړپړی پلاوی نن د پاکستان په څلورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. په دې اړه د مشال رادیو همکار طاهر خان زموږ سره د ټلیفون پر لیکلي. طاهر خان صاحب، تر ټولو وړاندې ستاسو هرکلی کوو، مننه چې راغلاست. د دغه سفر په اړه که تازه معلومات را سره شریک کړي چې په دغه پلاوی کې څوک څوک شامل دي او د دواړو حکومتونو نو له اړخه څه ویل سوي دي چې دی به پر کوم چارو باندې خبري سره کوي؟ مهرباني وکړي.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته. امیر خان متقی د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر دا وخت اسلام آباد کې دی، اسلام آباد ته رسیدل دي. البته نن خبر نشته، سبا نه به د دوی غا رسمي دلته غونډې مجلسونه شروع کیږي او سبا د پاکستان، چین او د افغانستان چې کوم یو دړخیزه ګروپ ته دا غي غونډه ده، د چین خارجه وزیر هم اسلام آباد ته راتلون کیږي، هغه دا وخت په هندستان کې دی. نو دغه نه به آغاز کیږي رسمن د سفر، او دلته کلی مختصر دغه دړخیزه چې کوم یو ګروپ ته د دریو هیوادونو دا په 2018 کال کې چې کله لوی 14 شوی و د ټرک په کابل کې، نو اړیکې د پاکستان او د افغانستان ډېرې خرابې شوې، نو بیا چین منځګړتوب کړی او دا ډله بیا جوړه شوې وه. نو یو خو د دې دویم دواړخیز، او بیا د چین سره به دواړخیز غونډه هم د امیر خان متقی د چین خارجه وزیر سره جلا کیږي. بیا که پاکستان ته راشو، نو تر اوسه پورې خو فقط بیانیه د خارجه وزارت لخوا اسلام آباد کې جاری شوې ده، کابل نه هم یو جاری شوې ده سفر نه وړاندې. نو ډیر خو پکې تفصیلات نه دي ورکړل شوي، هغه عمومي خبرې دي چې ترانزیت او دغه رنګ اقتصادي او سیاسي مسلې په هغه باندې به خبره کیږي. او په سفر تاسو په پلاوی کې څوک دی؟ پلاوی کې د تجارت او د صنعت چې کوم وزیر دی هغه نورالدین عزیزی اغم دی، او بیا پکې د خارجه وزارت د افغانستان او دغه رنګ د ترانسپورت چارواکي دي پکې، او د نور وزارتونو هم دي. نو بیا خو چې کله اوس خبرې کیږي، البته یو بل مهمه خبره ده، دا سلو ورځنی سفر دی، او سلو ورځنی سفر ماضی کې اکثر سفرونه کیږي، نو یو یا دوه ورځې وي. نو تفصیلي غونډه خبرې ممکن ده چې د پاکستان او د طالبانو د حکومت ترمنځ هم شي. او تاسو ته به یاد وي چې امیر خان متقی او اکثر طالب چارواکو باندې خو بندیزونه دي، سفر نشي کولی. نو د دې لپاره تیر هفته بیا د پاکستان چې کوم ملګرو ملتونو کې استاد دی، هغه د ملګر د امنیت شورا ته یعنی سلامتی کونسل، هغه سلامتی کونسل ته یو لیک لیږلو، اجازه غوښته وه، بیا اجازه ولا ورکړی شوی وه چې پاکستان کې پاکستانی خارجه وزیر سره او چین خارجه وزیر سره دوی خبرې کوي. د شپږم تر نهم مې پورې چې کوم لیک پاکستان لیږلو، دغه په جواب کې بیا دوی ته اجازه شو. نو بهرحال مسلې ډېرې دي، د افغانستان لپاره به هم خپل مسلې وي، پاکستان لپاره دا وخت نورې مسلې هم شته، خو لیکن د ټي ټي پی مسله پاکستان اکثر خبره کی چې افغانستان سره په دې باندې خبرم کوي چې کله پلاوی تلو په فروری کې د پاکستان د دفاع وزیر په مشرۍ کې، هغه وخت کې پاکستانی چارواکو بیا ویلو چې یوازنې موضوع د ټي ټي پی وزګه پاکستان دا ادعا کوي چې ټي ټي پی د افغانستان د خاورې څخه فعالیت کوي، د طالبان حکومت نه مني، ټي ټي پی په خپل باندې نه مني، خو بهرحال د پاکستان په دغه اړه باندې اندېښنه نو دا موضوع به هم زمانه زړه شي پدې کې وي.
مننه طاهر خان صاحب. د طالبانو یو شمیر مهم چارواکي لکه تاسو یادونه وکړ د ملګرو ملتونو تر سفری بندیزونو لاندې دي، خو دته د دغه سفر لپاره اجازه ورکړل شوې ده، او ډېر موده پس د دغه سفر کوي. تر دې وړاندې چې زیاتره د افغانستان په اړه غونډې شوې دي، په هغوی کې د طالبانو د حکومت چارواکو ته بلنه نه ورکول کیږي. نو دغه څلور ورځنی سفر دی او ډېر اوږد سفر دی، تاسو یادونه وکړله دواړه هیوادونه له امنیتي ستونزو سره هم مخامخ دي او سره له اقتصادي ستونزو سره هم مخامخ دي. نو تاسو څه ګڼئ د دې سفر ارزښت به څه وي، او آیا څه لاسته راوړنې به ولري که به هغه د چا خبره گفتن نشستن یا برخاستن یعنی خبری وسی او بیا به ټوله خپل خپل ځین سره ولاړ سی، ارزښت په څه کې دی؟
ارزښت دواړو لپاره دی، د طالبان حکومت لپاره خدا دې چې څنګه تاسو ذکر هم کړل، طالبان حکومت سره خو هغه د ماضی په شان کړ چې نوی حکومت جوړ شوی وو، د خلکو تګ را تک به ډیر وو. دا د پاکستان کې چې د چین او د طالبان د حکومت ترمنځ خبرې کیږي، نو معنی دا ده چې ډیر خلک اوس د ماضی په شان نه غواړي چې یا خپل کابل ته سفر وکړي یا د کابل نه وزیرانو غواړي، او دغه سفری بندیزونو خبره پکې هم ده. نو ارزښت دا دی چې طالبان د لپاره یو فرصت دی چې هغه د دې پاړه باندې کوم چې دا چپ په رسمي نه دی پیژندلی سو کو سره غو تعامل نه کوي تعلق سره نه ساتي نو پاکستان تر اتک دغه یو تاثیر هم تر ډیره حدا اغل لري کوي او پاکستان د پاره خورځخ ده چې مخامخ خبري وکي اکثر د پاکستان وزیران بیانونه ورکي افغانستان د خوا په یو سخت ورګون راځي نو مخامخ خبر چې کیږي نو ظاهر خبر دی یو بل سره غو تشویشونه شریکيږي او د حل د پاره لار خو زمانه زړه ده چې بد اعتمادي شته د تمایز کښتا چې طالبان حکومت وایي الته طالبان پاکستانی نشته پاکستان وایي چې هغه تشتا بیا کړه چین تلا شو چینایان هم تشویش لري چې تر دې وسلواله مخالفین شته ام نغیم هغه طرف نه اکثر انکار کیږي او بل د اقتصاد لوی خبره ده او په دې کې ترانسپورت خلک دي ترانسپورت مخکې ډیر شیان د پاکستان افغانستان فیصلې وشي پریکړې وشي عمل کیږي نه تاسو باید کې تقریبا یو نیم کال وړاندې مخکې خبره شوې و چې د پیښور او جلال آباد ترمن به د بس سرویس شروع کیږي تر اوسه پورې شروع نشو فیصله شوې و اعلان شوې په یو ګډه اعلامیه کې نو دغه شیان هم دي خو بیا هم د افغانستان لپاره فرصت ده چې دا په تاریخ کې اورنې ځلې چې د افغانستان صادرات پاکستان ته سیوا شي ویډیو خاص کر چې کله تیر کال سیلاب راغی نو ډیر شیان د پاکستان هغه تباشي او فسونه نو دغه لپاره مې فرصت ته بیا چین ګوره هغه غواړي چې سی پی ک افغانستان ته وغځي ممکن نه چې پاره باندې خبرې وشي نو ډیر زیات شیان دي خو بار سفر ته بس صبر کو چې کله خبرې کیږي بیا جرنلستان سره شریکیږي نو ممکن نه چې ډیر شیان بیا واضح شي
ډیر مننه تایر خان صاحب زموږ سره د تازه معلوماتو شریکول او شاورز ولري په مخم شه زموږ غل مشال رادیو څخوري
دا مشال رادیو ده
زموږ شغل مشال رادیو څخوري او سرازو د راپورونو پر لور لمړی زو کورمیته د کورمیو سیدونکو او سیاسي او مدني فعالانو د دزو د پرنیو پیښ پر ضد پر لټوالي دي تیر ورځ د هغې ضلع پر شلوزان سړک په برید کې د یو تن تر وژنې وروسته پارېدلو کسانو د تریمنګلو په ښوونځي کې د څلورو استادانو په ګډون اووه تنه ووژل. پر لټوال وایي حکومت استادانو ته تحفظ ورکړي. د ګیدو او تریمنګلو مشرانو د ډزو پیښې خندلې دي او له خلکو څخه د آرامه پاتې کېدو غوښتنه کړې ده. اخو حکومتي چارواکي وایي د پیښو پلټنې یې پیل کړې دي. د تعلیم ادارې بیا په کورمه کې ټول ښوونځي د 15 ورځو لپاره تړلې دي. په دې نور حال د طارق او رگزی په راپور کې اورو چې د مظاهره چانو په ژغونو پیلېږي.
دا نارا په پړاچینار کې یو شمېر مدني فعالانو سیاسي غړیو او استادانو تر هغې پس وهلې چې په تریمنګل کې بلوګرو پر سرکاري سکول خونړی برید کړی. د زیارت پر ورځ هغوی د یاد پیښې خلاف احتجاجي درنه ور کړی. د احتجاج کوونکو دا غوښتنه دي چې حکومت دې د استادانو تحفظ یقیني کړي او بل ملزمان دې قانون منګولو ته وسپاري. په احتجاج کې شامل استاد زید حسین وای تر سوچ دې دوی غوښتنې نوې پوره شي خپل احتجاج نه پرېږدي.
مودا پر زور مطالبه کوو چې ته مو سره به دا ظلم څو پوري کیږي کله استاد خپل سکول کې خپل دفتر کې نه محسوس آر ټایم ته دښې ته تکړای چې استاد سکول ته نه لور دا سکول ته نه لور او ته ته حافظ د شویر کوي.
په سلورم ماین نامعلومه کسانو لخوا په شلبزون سړک د ګېدو سیمې یو تن تر وشتل کې دو پس ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته د شیبي پیخې پر دې عمل کې پر استادانو بریدو کړو چې پکې و تنه مړ شول. د پړاچینار هسپتال روغتیایي مشر ډاکټر کیسر حسین د جمعې په شپه مشال لډیو ته ویلي په پیخه کې مړ شوي د سلور استادانو او دریو مزدورانو جسدونه خپل ورساو تر لاسه کړل چې دا ټول په ډزو لګېدلی ول.
اوس مو سره مو ټول ډکسره باډیز ویرمو د هغه ورساو په حواله کې پولیس زیر نگرانی کې پولیس یو دلته نو لوکل اډمنستریشن
د تریمنګل په سرکاري سکول کې دا وخت د نهم او لسم بورډ امتحانونه روان دي چې ورته ضلع بهر استادان هم ورغلي خو بلوګرو یوازې شیعه مسلک سره تعلق لرونکي خلک پنخه کړي. د تعلیم محکمې ضلع مشر فرید الله مسعود مشال لډیو ته ویلي کچو هم په برید کې امتحاني عمله محفوظه ده خو بیا هم تر نامعلومه وخته پورې د بورډ امتحان ځنډولې او بلدا چې د ضلع ټول سکولونه تر پنځو ورځو پورې بند ساتلی.
انسیډنٹ په وجہ دا ڈی سی صاحب په ډایریکشن باندې موږ دا 9 مئی پورې سکولونه بند کړل پرایویټ هم او ګورنمنٹ سکولونه ټول.
د ډزو بلابل دو پیخو کې اته تنه تر مړ کېدلو پس د سیمې حالات غیر یقیني صورتحال سره مخامخ شوي. په ضلع کې د تګ را تګ لارې تړل شوي او بل په موبایل انټرنیټ هم بندیز لګیدلې. د شیعاګانو مقامی تنظیم تحریک حسینی مشر آغا سید تجمل حسینی له مقامی خلکو وغوښتل چې پرامنه پاتې شي او څوک دې قانون په لاس کې وان اخلی
انشاءاللہ حکومت بدی کی بھرپور حصہ واخی مزید ب دے خون خرابے کو مغد اب انشاءاللہ کنٹرول کئی وز ٹولو کرمیوالو بشندگان تا پر امن شوانی اپیل کاں مو پکار دے پر امن وو او اچ قسم سرا پکار چو سرا زیاتا ہے ونش
بل خوا پ ضلع کی د تریمنگل مشران خونڑی پیخا پ سخت ٹکو غندلی او ویلی چ بی گناہ خلقو د وجنی دوی مزمت کوي. د منګلو کمیټه مرکزی مشر ملک منور خان مشال لډیو ته ویلي د دوی خلک سوارې په مختلفو پیښو کې په نخښ شول، خو غیر قانوني ګام بیا هم دوی نه دی اخسته، ولې نه پوهیږي چې څنګه د غزل یکدم د هر څه دومره بد وشول.
مو هر وخت امن ته ترجیح ورکړی دی او دا مې ویلي دي، حکومت ته مې ویلي دي چې ته د خلکو ته سزا ورکړه.
بلخوا د خیبر پختونخوا صوبې نگران وزیر اعلی محمد اعظم خان د تریمنګل پیښې نوټس اخیسته او ویلي چې په پیښه کې ملوث عناصر په سمدستي گرفتار کولو لپاره اقدامات بوچت کولی شي. د جاری شوي بیان تر مخه وزیر اعلی ویلي چې چاته هم قانون په لاس کې د اخستو اجازت نشته او د علاقې امن ثبوتاش کوونکي به دی. دا مقامی مشر ملک محمد جمیل مشال لڈیو تویلی زیاد امکانات دادی چی سمرهم حقل تا پر یو بل هدفی بریدونا وشول، حقا دا پیوار علیزیو او گیدو منگلو ترمن دا زمکو او زنگل شخڑی لکبل شیبی. جمیل زیادوی ترسو چی دا یاد شخڑی حل نوی رو تلی دا سیمی امنیت با لخطر سرا مخمخ وی.
سبایی حکمت نا زیلی انتظامی نا مدام طلبه کو صدا کومی بار بار دارا کم حدیثی کی گی ددیو در اکٹام وکڑا شی اور دین علاوہ سکومی زمینی تنازعات کرمی کی چلی گی اور دادا خلکڑا شی
پا کرما کی دا پیوار علیزی دا گی دو لامنگل و سرا دا زنگل پر ملکیت لانجل ری چی پر سر یہ پا 2020 کال کی دا دوار خوتر منز پینزو رزین خط شوی وی چی پا کشپارس کسان وجل شوی او پینزلس نور جبل شوی ول. حکومت راندی دا سیمی دا مشرانو یو اتکسیزا جرگا جوڑا کردی چې مقصد دی د یاچ خړی حواری لپاره کاغذ اعتمال په نوم پخوانی اسناد له سرکاري ریکارډه ترلاسه کول او بیا یې دواړو خواو ته تر خول وروسته فیصله کول وو. په عین حال کې د ځنګله د ملکیت په اړه په عدالت کې هم قضیه روانه ده چې لا نه ده فیصله شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
د مشال رادیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په لسنیمو بجو،
د کرخې په غاړه
په یوه بجا،
سندرې جادوګرې
په دوه نیمو بجو،
باډی وې
په دریو بجو،
پام کوا
په څلور نیمو بجو،
د مشال په نوم
په پنځو بجو.
زموږ غږ مشال رادیو څخوري د نړیوال بانک په راپور کې ویل شوی چې په پاکستان کې د غربت او خرابو اقتصادي حالاتو له وجې ماشومانو ته پوره خوراک نه ورسیږي. د سې شنبې نه په ورځ په خبر شوی رپورت کې دا هم ویل شوی چې په پاکستان کې تر 2 کروڑ زیات ماشومان له سکولونو بهر دي. په رپورت کې وړاندې شوی چې حکومت باید داسې پالیسیان جوړ کړي چې ورسره عام ولس ته ګټه ورسیږي او اقتصادي ستونزې حل شي. په دې اړه نور حال د شنواز ترګزي په راپور کې اورو.
په پاکستان کې د 2 کروڑ نه زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي. د نړیوال بانک کلن رپورت ښیي چې په دې هیواد کې لوی شمیر ماشومان د خوراکي کموخت سره هم مخ دي. د نهه په ورځ د نړیوال بانک لخوا د جاري شوي رپورت تر مخې بانک ویلي هر کله که پاکستان کې صحیح پالیسیانې جوړ شوي د اقتصاد د ودې لپاره کار وشو، ممکنه ده چې بیروزګاري هم ورسره کمه شي او د خلکو ژوند ورسره ښه شي او تعلیمي شر هم سیوا شي. پاکستان کې د سکول بار د ماشومان شمیر د 2 کروڑ نه زیات دی، خو د خیبر پختونخوا تیر حکومت پر روز کال په خپل رپورت کې ویلو دی صبح کې 340,000 ماشومان د سکولونو نه بهر دي. نو د غټ شمیر ماشومان د سکول د بهر کېدو وجوهات څه دي؟ د اقوام متحده د سازمان یونیسکو یو پخوانی کارکونکي جاوید علي مشال رادیو ته وویل غربت او ترهګری غټه وجه ده. جاوید علي 12 کاله په دغه سازمان کې د تعلیم د شرې د زیاتولو په پروژکټونو کې کار کړی. نوموړي زیات اکړه
چې ډېر بدامنی وا بیا ورپسې کرونا رالی له کرونا نه پس وسط ګرانه دا اج کم دور تیریږي. نو دې دې ډېرو خلکو ته خبر باندې مجبور کړی چې خپل ماشومان سکولونو ته ونی لیږي او سد سکولونو ته د درنه چې کم سہولتونه دي نو هغه هم ډېر چت کم دي. نو دا ټول غټي وجې دي چې دا غېده وجې چې کم دي دا دومره ماشومان د سکولونو نه بهر دي.
د نړیوال بینک پر رپورٹ کې دا هم ویل شوی دی حکومتونو لا اوږد مهاله او عوام دوسته یا فائدہ ورکون کې پالیسیانه په کار دي ماشومان ته د پوره خوراک ورکول ضرورت دی او بیا داسې پالیسیانه هم جوړول ضروری دي چې هر ماشوم سکول ته لاړ شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
زموږ غل مشال ریډیو څخه اوري په پیښور کې د مازیګر شپږ نیمې بجې سوي دي او تاسو پام د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو پر لور ګرځوم. د سواد په کابل کې د یو شمیر ګوندونو او پښتون ژغورن غورځنګ مخکښ مشرانو او فعالانو د نامنی پر ضد د ولسی پاتون په نوم احتجاجي جلسه کړې ده. دې جلسې ته د پښتون ژغورن غورځنګ مشر منظور پښتین، د قومي اسمبلی غړی علي وزیر او نور مشران هم ورغلي دي او هلته د امن لپاره شعارونه ورکول. په کورمه کې لسګونه کسانو د ډزو تر دوو پیښو وروسته پر لته حاله دي او له انتظامیې څخه د استادانو د ساتنې غوښتنه کړې ده. دا تر هغې وروسته ده چې پرون ماسپښین پر شلوزان سړک پر یو موټر د وسوالو په ډزو کې د ګیدو یو اوسیدونکي ووژل شو او بیا یو شمېر پاریدلو کسانو د تری منګلو په سرکاري ښوونځي کې څلور استادان او درې مزدوران ووژل. د طالبان د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو لوړ پړی پلاوی نن د پاکستان په څلور ورځني سفر اسلام آباد ته رسیدلی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویل دی چې په پلاوی کې د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنایعو چارو سرپرست وزیر حاجی نورالدین عزیزی او د بهرنیو چارو سوداګرۍ او ترانسپورټي چارو د وزارتونو نور چارواکي هم شامل دي. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری په هند کې د شنګای همکاري سازمان غونډه په خپل وینا کې د ترهګری ګواښ لمنځوړلو غوښتنه کړې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په خپل رسمي ټوټر پاڼه په بیان کې د بلاول بوټو زرداری په حواله ویلي چې باید د سفارتي مقاصدو د حاصلولو لپاره ترهګری د وسیلې په توګه ونه کارول شي. خبرونه مو لمشال رادیو څخه واوریدل. اوس تاسو پام د یو نړیوال راپور پر لور راګرځوم. د اوکرين چارواکو نن ویلي په جنوبی شهر نیکوپول کې د روسیې له خوا تیر شپه هم د توغندیو ډزې روانې وي. دا په داسې حال کې ده چې د دونیسک سیمې په بخموت شهر کې جګړه سخته شوې ده. د اوکرين پر ختیځ د فشار راوستلو لپاره دونیسک سیمه د روسیې د تمرکز عمده ساحه ګڼل کیږي. بلخوا د واګنر شرکت مشر د روسیې پر لوړ رتبه پوځیانو ځینې تورن هم لګولي دي. په دې اړه نور حال په دې راپور کې واوري.
د اوکراین د دنیپرو پیتروفسک د محلي شورا مشر میکولا لوکاشوک وایي د روسیې د توپونو په ډزو ملکي او د انرژي زیربناوې ویجاړې سوې دي. د نیکوپل په نوم جنوبي شهر هم دنیپرو سیند ته څیرمه پروت دی چې په وروستیو کې د سختو جګړو شاهد دی. لوکاشوک نن په ټلګرام کې لیکلي چې د ده په ټکو اشغالګرانو د ښار د اوسیدونکو لاس کورونه، یوه بله ودانۍ، د ګازو کورۍ او د برېښنا شبکې ویشتلي او ویجاړې کړي دي. د اوکراین په جنوب کې د وروستیو ورځو پر مهال روسیې خپلې حملې زیاتې کړي دي چې تر ډیره د خرسون آزاد سوي سیمې ویشتلې دي. دغه اونۍ په خرسون کې لږ تر لږه درویشت ملکیان د توپونو په ډزو ووژل سول. د اوکراین پوځ نن ویلي د بخمود د جګړې په ډګر کې بیا د تیرو څلورویشتو ساعتونو پر مهال د اوکراین مدافعانو د روسیې شپېته حملې په شا تمبولې دي. له دې څرګندېږي چې روسیې د دې ښار د نیولو لپاره خپله جګړه لا سخته کړې ده. د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي بخمود ته له نږدې ښار مارینکا هم د سختو جګړو راپورونه ورکول سوي چې روسي ځواکونو پکې د خپلو تاکتیکي سنګرونو د بهتري لپاره هڅې کړې دي. روسي ځواکونو په زاپوریجا او خرسون سیمو کې هم پر ځینو استوګنځیو د توپونو ډزې کړې دي. بلخوا د واګنر شرکت بنسټګر یفګینی پریګوژین د اوکراین له ویجاړ سوي ختیځ ښار بخمود د خپلو اجیرو پوځیانو د ایستلو خبر ورکړی دی. دای د اکمالاتو او ملاتړ په تړاو د روسیې له دفاع وزارت سره د روانو اختلافاتو ډراماتیک زیاتوالی شي. پریګوژین په هغه ویډیو کې چې د مطبوعاتي دفتر نن جمعه خبره کړې، د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو او د روسیې د ګډو ځواکونو لوی درستیز جنرال والری ګیراسیموف په دې تورن کړي چې ژمنه یې کړې وه چې د واګنر شرکت ځواکونه به د مې میاشتې پر لسمه له بخمود ښار وباسي، یعنې په دویمه نړیواله جګړه کې د کرملین لخوا د بریا تر لمانځنې یوه ورځ وروسته. د واګنر شرکت مشر ویلي د مهماتو کموالی د ده په پوځیانو کې د پام وړ تلفاتو سبب سوی دی.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
زموږ غله مشال رادیو څخوري او زو پاکستان ته. په پاکستان کې لتیرو شاوخوا دوه میاشت راهیسې د تحریک جهاد پاکستان په نوم یوې ناپیژندلې ډلې د یو شمېر حملو ذمواري منلې ده. دا په داسې حال کې ده چې په هغه هیواد کې د زیاتره حملو مسؤلیت تحریک طالبان پاکستان او د اسلامي دولت یا داعش ډلو منلې دي. د تحریک جهاد پاکستان په نوم د هغې نوې ډلې نوم د پاکستان امنیتي چارواکي او پوهان حیرانه کړي دي او په اړه معلومات غونډوي. آیا هغه ډله واقعي وجود لري؟ عبدالحی کاکړ په ځانګړي رپورټ کې د دې پوښتنې ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د روان کال فروری پر درویشتمه نیټه په چمن کې نامعلومه وسوالو د ملیشا ځواک یو سرتیری ووژلی. د دې برید ذمواري د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوې تنظیم ومنلی چې دا د ټولو لپاره یوه حیرانونکې خبره ځکه وه چې تر دې وړاندې به د زیاتره حملو ذمواریانې یا تحریک طالبان پاکستان یا بیا داعش وسوالې ډلې منلې. شای نور خلکو د تحریک جهادي پاکستان نوم په لومړي ځل د فروری پر 14 نیټه اوریدلې وي، خو په اسلام آباد کې مش د امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز خبریال احسان الله ټیپو مسجد د چمن تربرید 2 وړاندې د دې ډلې نوم اوریدلې وو. نوموړي د مې پر 14 مشال ریډیو سره د خبرو په مخال هغه ورځ یاد کړه.
کال فروری کې مونږ لګلته وای اسلام آباد کې په یو سرکاري میټینګ وو پخ کې ناز سو نو فرغي میټینګ کې لکه زماته په فون باندې یو جو واتس اپ میسج رالو نو چا میسج مې کولا کړو نو باغه میسج یو بل زم یو نمبر وو د واتس اپ نمبر وو نو دا هغه ماته میسج راغلی وو په میسج کې دالي کلی شو اردو کې چې مونږ د تحریک جهاد پاکستان په نوم باندې یو نوې عسکري تنظیم جوړ کړی دی او د دې تنظیم مو هغه منشور دی چې کوم دلته نور جهادي تنظیمونه دي لکه چې پاکستان کې مونږ شریعت واړو.
په کومه ورځ چې احسان ټیپو ته په واتس اپ پیغام ترلاسه سو، تر دې یو ورځ وروسته د فروری پر 14 په ټویټر د تحریک جهادي پاکستان په نوم یو نوی اکاونټ جوړ سو او په لومړي ټویټ کې د خپل تنظیم د جوړیدو پس منظر او اهداف اعلان کړل. او دوم ټویټ یې هم هغه ورځ د چمن د برید د ذمہ‌داری اخیستو په اړه وکړ. په بیان کې د تنظیم د مشر نوم مولانا عبدالله یاغستانی او ویاند ملا محمد قاسم یاڅوی وو. له دې وروسته د مارچ پر 14 د بلوچستان په سیوی سیمه د اپریل په 14 د سوات په کابل کې د ترګری مخنیوي پولیسو په تاڼه کې د 14 د اپریل پر 20 د لکی مروت پر پوسټ ګریجویټ کالج چیرې چې د سرحدي ځواک او پوځ کیمپ جوړ دی بریدونو د کولو داوی تحریک جهادي پاکستان وکړي. البته د سوات د تاڼې د 14 پاړه پولیس ویلول چې دا د شارټ سرکټ لواجی سوي چې هلته پراته بارودی مواد چودې دلیول. د لکی مروت تر به درسته د پاکستان استخباراتي چارواکو او وسوالو ډلو د چارو پوهانو مشالې ټول چې دوی د دې تنظیم پاړه نورو معلوماتو راټولولو ته نور هم جدي سول. مشال رادیو د تحریک جهاد پاکستان پاړه د پاکستان د پوځي استخباراتي چارواکو د تحریک طالبان پاکستان له مهم غړو او د وسوالو ډلو د چارو پوهانو سره مرکه او خبري کړې دي. دوی ټول په یو خړې دي چې د لومړنیو معلوماتو لمخي د تحریک جهاد پاکستان د یو تنظیم په هیڅ وجود نه لري، بلکې د دوی په خبره دا د تحریک طالبان پاکستان یو بل نوم دی چې د جنو مجبوروي لامل د بریدونو ذمہواري نسی منلای نو بیا په دې نوم قبلوي. د پاکستان یو لوړپوړی امنیتي چارواکي چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه لرله د نوم نه لیکلو په شرط د مې پر 3 مشالې ډول چې تحریک جهاد پاکستان په اصل کې تحریک طالبان پاکستان دی. هغه ځکه تکړه چې مسله دا ده چې کله د ټي ټي پی نوم راځي نو د طالبان حکومت تر فشار لاندې راسي. د تحریک طالبان پاکستان یو مهم غړی هم د موضوع د حساسیت لوجې د نوم نه لیکلو په شرط مشالې ډول ته ویلي چې تحریک جهاد پاکستان د تحریک طالبان تر نفوذ لاندې دی چې دا ډول په افغانستان کې مش د ټي ټي پی مشران د طالبانو حکومت له فشار خلاصي. په پېښور کې خبريال مشتاق یوسفزای چې لتیرو څه د پاسه د بولسي زورایسي د وستوالو ډلو پاړه ریپورتونه جوړوي هم د نوي تنظیم پاړه تحقیق کړی دی. نوموړي مشال ډېر ټول چې دا د تحریک طالبان یو بل نوم دی.
په پاکستان کې دا سي خلک غني چې غني دا هم تاریخ طالبان پاکستان یو بل نوم دی، خو چونکی په افغانستان کې تاریخ طالبان پاکستان موجود مشران موجود دي ټول سټه پیغال تک دي دا غینه د تکاروي غی کینو چې پاکستان کې سواکیت چې نو بیا پاکستان په افغان طالبان باندې فشار جوړي چې پای باندې فشار راشي نو بیا غی پاکستان طالبان ته تک مشکل جوړي. نو دا یو وجه باندې دوی نو بډاګه باندې شته چې دغه وخت سیموریلی نو هغه بیا د دې ټی جی پی په ذریعہ باندې وایي.
مشال رادیو په دې اړه د مئی پر 3 منټه د واتس اپ لاري د تحریک طالبان پاکستان ویاند محمد خراسانی ته پیغام ولېږي چې آیا تحریک جهاد پاکستان د دوی سره تعلق لري او کڅنګ هغه پیغام ولوستي خو د ریپورت تر خپرېدو پورې جواب را نکړي. د تحریک طالبان لخوا په دې اړه رسمي خبرګون نه ورکوني. ابو سید چې د وسلوالو ډلو د چارو څېړونکو دی د ټي ټي پي له تحریک جهاد پاکستان سره د تعلق پاړه شکمن کړی دی. نوموړي د مئی پر څلورمه مشال لري ټول چې تحریک جهاد پاکستان یو پر اصرار تنظیم دی چې په مطبوعاتو کې لږ بیانونه خپاره شوي دي. خو د پوینا د مشرتابه کسانو او تنظیمي جوړښت د رښتونی شتون پاړه هیڅ معلومات نشته. هغه وویل چې دا تنظیم په ظاهره د تحریک طالبان پاکستان د رقیب ډلې په توګه راپورته کیږي خو پر دې د ټي ټي پي خاموشي هغه شکونه نور هم پیاوړي کوي چې شایي دا په اصل کې د تحریک طالبان پاکستان پټه منصوبه یا بیا یې له نورو ریاست مخالفه جهادي ډلو سره د یوې کړنلارې له مخې پټ چلول وي. پاکستان په افغانستان کې د طالبان پر حکومت فشار زیات کړی چې د ټي ټي پي مشران په افغانستان کې میشتي او هغوی د افغانستان له خاورې په پاکستان کې حمله پلانوي. په پاکستان کې فعال داعش وسلوال او ټي ټي پي له رسنیو سره د تماسونو لپاره رسمي واتس اپ ګروپونه لري خو د خبريالانو په وینا تحریک جهاد پاکستان کوم رسمي واتس اپ ګروپ نه لري بلکې یا خو د حمله د ذمہواري بیان د شخصي نمبرونو لالاري ځینو خبريالانو ته واتس اپ کوي یا یې پر ټوئیټر پاڼه خبروي. د تنظیم ته منسوب ټوئیټر باندې تر اوسه پورې یو لس ټوئیټونه سوي دي. البته مشال راډیو یا بل سرچینه لکه څنګه چې د دې تنظیم اصلي وجود نسی تصدیق کولای هم دغه څه د ټوئیټر پاڼې کاروالي هم نسی تاییدولای. هم دې طرف ته خبريال رفت الله ورغزی چې د وسوالو ډلو په اړه له تیرو شاوخوا دوه لسیزو راهیسې رپورټینګ کوي اشاره کوي.
دا تنظیمونه اعلان کوي نو دا غو چې کوم مشران وی لکه مفتی نور ولی دی یا نور تنظیمونه دی نو غو به کدا بیا غو وخت تر وخت چې دی کله خپل ویډیو بیانونه جاری کوي چې یو پالیسی بیان ور کوي خاص موکه باندې چې دی دا موږ ګورو د ټي ټي پی ول چې دی غو به کدا چې دی ویډیو بیانونه راځي نو تر اوسه دا دوه مشر چې دا محمد عبد الله یغستاني یدی تر اوسه دا غو چې ته موږ مطلب لکه د سه بیان وانوري دو ځکه اوس مطلب لکه دی باندې چې دی دا اوس ډیر که شروعات دی ډیر دی باندې پتہ نه لګی چې دا تنظیم شته دی نشته دی صرف سوشل میډیا هات پر ډیر خلک وایي چې نه سوشل میډیا هات پر دی اوس پر دې باندې چې دی لکه سړی تصدیق شو دا خبره نشي کولای.
خو د چارو پوهان او چارواکي وایي چې د دې تنظیم پاړه لا هم معلومات کم دی. البته له وخت یې دوه سره به شای پاړه تصویر نور هم واضح سي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسه.
زموږ غل مشال رادیو ثوري اوس زو د وړو د موضوع پر لور. د خیبر پښتونخوا د وړو د ملونو یا کارخانو مالکان نن د وړو د بی لوړېدو او هغې صوبې ته له پنجاب د غنمو پر لیږد د بندیز خلاف احتجاجي کار بندیز کوي. دوی پر مشال اډیو ته وویل چې نور صوبو ته له پنجاب د غنمو یا وړو پر لیږد بندیز غیر آئینی دی. په همدې حال کې نانوایان هم ویلي دي چې که حکومت له وزن سره سم د ډوډۍ نرخ ونه ټاکي نو کار بندیز پیلوي. چارواکي وایي د وړو ستونزه لنډمهاله ده او په دې لړ کې له پنجاب حکومت سره په رابطه کې دي. شبیر احمد جان له پېښور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې د شلو کلو اړو تروړې نرخ یو ډیر سونه اوړېدل دي. اړو خرڅونکي او د اړو د ملیونو مالکانو تر مخه کده پنجاب لخوا غنم او اړو د ضرورت مطابق زر تر زره راخلاص نکړي شو نو دا نرخونه راتونکو سورزو کې نور هم جاتی دي شي. د اړو د ملیونو سازمان تر مخه پنجاب حکومت یو وار بیا خیبر پختونخوا ته د اړو او د غنمو پر وړلو بندیز لګولې دي. په صوبه کې د ملیونو مالکانو سازمان یو غړی عادل اقبال مشال لیډو ته وایي چې دغه بندیز لوجه خیبر پختونخوا کې نرخونه په بره تللی دي.
کی پی کی ته چې نه اوړه راځي او نه غنم راځي په غنم باندې هم منزل بندیم ده او صوبه بندیم ده. په دې د وجه باندې د مارکیټ د ریټونو چې کم دینو دا ډیر زیاتو خطر مارکیټ ریټ چې کم دینو هغه 3350 روپے پورې اوړه دلته کې په کی پی کی کې خرچي دي. ساروی چې کم چوکر پوری هغه 4000 روپے باندې بدی 49 کیلو اخلي. کابل یو ورځ دوه کې د مارکیټ پوزیشن هم د کشانته او چلی دل 4000 روپے کې به 20 کیلو 8 سنت
کیږي په کافته نیمو چې دغه دا به لازم ده چې 5000 روپے تر سي چې غنم نه راځي مارکیټ ته غنم نه راوځي او چې کم غنم راوځي مارکیټ ته نو هغه 10-20% شنو په 10-20% کې چې کم دي نه کیږي
یو پکې د اورو د ملیونو مالکانو هړتال او احتجاج اعلان کړي نو بل خو نن بیان هم د دوی غوښتنې نه منل په شکل کې د هړتال دړک ور کړی دا دی وای باید حکومت ته ورلا د وزن مطابق نرخ ور کړی ځکه د دوی په وینا ډیرو نن بیانو د تاوان لوجي روزګارونه پرې خو دي د خیبر پښتونخوا د نن بیان د سازمان یو مشر منصور خان په دې باب لوای
اولو وخت وخت ګرانیږي سرکار موږ ریټ نه بڑھاوي شو وزن نه کوم موږ تاوان سره مخ یو نو یو څلم داسې شي کوی چې هغه تاوان سره مخ شي او زه ته جی اوسم د قسمی د خبر کوم چې دی وخت سره جی تنورواله غون تاوان کوي کله چې موږ جی سرکار ریټ راکو د روټه 110 ګرام وزن راکو نو هغه وخت اولو او په 9800 9900 9710000 نن هغه اولو هغه پین په 13600 دی یواز خور اولو نه دی کنه ته گیس تو ګوره بجلی تو ګوره لیبر تو ګوره ګلوکوز لګی سوډر لګی مالګه لګی اړ شي لګی موږ لږ دی وخت 105 ګرام وزن راکړی دی په هر وټه او جی په 100 روپے باندې خو زمنګ دی کو جی تاوان دی د موږ ریټ راکی کریټ راکی نو زګه شان وټه بوخت وخت سپکیږي
په دړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د خوراک محکمې ډیپټی ډایریکټر امتیاز خان سره تماسونه ول نو دوی مشال لیډو ته ول چې دا خو سومیاشت دی او هر کال دی کې داسي وی چې هر صبح پوخ پل غنم راجمه کوي او کوټه برابر وي نو ځکه مارکیټ کې کمی شي او بل کورونو کې هم د کال غنم په دې ورځو ختم شي نو نرخ وخیږي خو بیا هم دوی پنجاب حکومت سره په تماس کې دي او زر به دا ستونزه هوار کړي
ستمبر نمبر 30 اپریل لا پوری دا غا پیریډ دې کم کې غنم ځان سره جمع کوو دا په پنجاب کې د پرچورمنټ پیریډ بیسیکلی دا چې کم دی نو غیر اعلانې پابندې نه دي خو دې لپاره کې یې رچې دي دا موږ خپل ټارګټ مکمل کړو موږ هغه دوران دې بیا تکلیفات نو بار زموږ خپل حکومت طرف نه دا خبرې روانې دي موږ ویلې دي پنجاب ته بار ها چې کم دی نو ریکوست کړی دی نو کوشش کوو چې پنجاب په دا خبرې باندې پوه شي چې موږ هم لکه دې چې کم ډیپند دی په هغه باندې ورته چې خیبر پښتونخوا ته کم دی نو دا بیسیکلی دې کم غنمو والا علاقہ دا کوشش هم غواړم چې روان دي امید دي چې ان شاء الله تاسو اوسنه سره د دې باسات روي
سرکاري شمیرو تر مخه خیبر پښتونخوا ته د کال خوشاب یو 50 لک میټریک ټن غنم ضرورت ته کم چې خټه برخه د پنجاب نه پوره کیږي چې 50% نه هم زیات ده باقي سخپل پیداوار شي او 100 ملیون مالکان ځان له پخپل پوره کړي شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور
ل پېښور زو د کورمی په لور د کورمی د پاره چنار سوداګرو او نانوایانو له تنظیمي غوښتې دي چې هغې ځلې ته د اوړو او چینی یا بوري پر لیست بندیز ختم کړي دوی د مې پر درېمه په سیمه کې مظاهره وکړه او ویل چې که بندیز ختم نسو نو کورمه به له بحران سره مخامخ شي ځکه چې هلته د اوړو ذخیره کمه شوې ده دوی دا تور هم پوری کړ چې له مالوړونکو ګاډو څخه رشوت اخیستل کیږي دا په داسې حال کې ده چې د مې پر درېمه د خبر پرتنخوا چارواکو لوی ویز لیس خبلې ته د اوړو او بوري پر لیست بندیز ولګاوه چې مخه د قاچاق مخنیوي دي د تاریخ اورز ریپورت د مزاره چانو پنارو پیلیږي
ایک ریاست دو دستور نہ منظور نہ منظور
په اردو ژبا دا ناره چې معنی دا یو ریاست دو قانون نه منو په کورما کې د پړچینار تاجرانو او نن بیانو او هلا دوی د چرشنبه پورز د وړو او چینی غلا نه منظور ناره هم د احتجاج په توګه لګولې په لزګونه مقامی ترانو پر دغه د احتجاجي مظاهره کړې چې یو په لار کې لا خوراکي مال وړونکو گاړو ډېر رشوتونه اخستل کیږي او بل ځلې ته وړه او د چینی فرهمي بند کړې شوې ده په احتجاج کې شامل نورزمان وای سوق چې په یو گاډي تر 3 لک روپے رشوت ورکولو ته تیاریږي نو وړو او چینی ورته راپریږدوي خو که انکارونه وکړي نو بیا دا ورته ویل کیږي چې افغانستان ته په کچا کې دلو دوی ضلع ته نشي ورپریږدولی
هلته کې اوربوندې 3 لک 2 لک څومره جرمنه کړي هغه باوجود هم روبوسو پر چینو ډکول غوړو څه وړو دلته موجود وي هر وخت کې موسه شټه نه دی راغلی خو نن دغه حکومت مو بنې راوستلې
کورمې ضلع ته هر میاشت 1500 ټنه وړو او 1400 ټنه چینی فرام کول شي خو په اوله ورځ له پنجاب تر بندیز په سیمه ته د یاد خوراکي موادو ترسیل متاثر شوه د ضلع خلکو په کاروبار هله منفي اغیز پر وتل شروع شول چې په خیبر پختونخوا صبح کې یو لبل ضلع ته وړه او چینی پر منتقلولو دفا یو سلسله چلويخ ولګیدل کڅو هم چلو ورځ وړاندې په هنګو او کوهاټ ضلع کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدل باندې زوچت کړ شوه خو په خبر کې د چرشنبه پر ورځ باندې دفا یو سلسله چلويخ ته لګیدلو پس یاد مسله لا هم نه د حل شوی په پړچینار کې د تاجرانو اتحادیه مشر حاج رؤف حسین مشال لډیو توای که حکومت غواړي چې د وړو او چینی کچا کې دلو مخنیوي وشي نو په سرحدي علاقو کې ور باندې بندیز دی ولګوي. حسین زیاده کړه ک په پیښور کې د وړو او چینی په ترسیل لګیدلې د فایوسل څلور څلوېخ او چت نکړه شو نو له بحران سره به مخامخ شي، ولې چې سره موجود د یاد خوراکي موادو ذخیره ډیره کمه پاتې ده.
کوم مسله حل نشو پر چینر کې بالکل د وړو سټاک ختم شوه دي. نن بنو سره صرف د دوه ورځو سټاک پاتې دي. دوه ورځې نه بعد به مطلب 52 تندرونو مکمل بند شي. دوکانو کې الریډي وړو شارټ دي، وړو نشته دي.
بل خو په دغه غړه مخته د کورمې ضلع تنظیمي مشر سید سیف الاسلام شاه خپل دریز را نکړو. البته وفاقي وزیر ساجد سنتوري مشال رډیو ته د زیارت پر زویل دا مسله یوازې د کورمې نه بلکې لټولې قبایلي ضلع سره ده چې ورنه مقامی خلک او د وړو کاروبار متاثر دي. توري زیاته کړه قبایلي ضلع کې چې څومره سرحدي دروازې دي نو پر هغو د وړو او چینی قاچاقېدلو رپورټونه نشته، ولې کبل ځای کې سوي نو هغلته پر ضد د کاروایي اخستلو فایده ورته ملاوي دی شي. وفاقي وزیر دا هم ویل متعلقه محکمو افسرانو او وزیرانو سره په تماس کې دي او د ضرب یاد مسلې ته د حل لار رو بسي.
وارد بنو په دې علاقو کې ډیر خان کې څومره دفعه 144 لګیدلې مختلف حوالے سره ان شاء الله احبو چتی شي. او دې حوالے سره ما پېښور کمشنر سره هم خبرې شوې دي چې کومې موده خیبر مومند او دې بجوړ ای شو ده ان شاء الله هغه به زر نظر نن او بل او سبا پرې وکلیا شي.
په کورما کې چیکلانا د وړو او چنی په ترسیل بندیز لګیدلې نو د وړو نه څلوخ د یو بورې قیمت تر 1500 پورې لوړ شوه او کدا سلسله مزید د غشن پاتې شو نو نه یوازې دا چې کاروبار به متاثر شي بلکې عام خلکو ژوند به هم اغیزمن کړي. طارق ورغزه مشال رادیو پیښور.
زموږ غلم مشال رادیو ښاوري اوس زو د بلوچستان پر لور. د بلوچستان په دوکې کې تر سختو بارانونو وروسته د سکرو یا کولې یو کان لري چې پکې دوه کان کیندونکو تر بولاندې سوي دي. چرواکي وايي د هغو کان کیندونکو د رئیس لپاره د ژغورنې عملیات روان دي. د کولې د کان کیندونکو اتحادیې مشران تور پوری کوي چې په قانونو کې د حفاظتي انتظاماتو د نشټوالي له امله دا ډول پیښ کیږي. خوړوند چارواکي دا تورونه ردوي. په دې نور حال کوټ څخه د مشال رادیو خبريال ایوب ترين راکوي.
د کوټ څخه 250 کیلومتر لري او شمال ختیځ لور ته د بلوچستان د دوکې په سیمه کې د مې په څلره منېټه د کولې وایو کان ته د باران او به داخله سوي دي چې له امله د کان و برخه نړیدلې او په نتیجه کې دوه کان کیندونکي لاندې پاتې سوي دي. د کوم د رئیسول لپاره چې په عجل توګه د مرستو کار پیل سوي دي کوم چې تر اوسه پورې روان دي. په دې ترڅ کې مکله د یاد سیمې د کویلې د انسپکټر مقصود احمد سره تماس ونیوي نو هغه د مې په 15 منېټه و مشال لیډو ته وویل چې تیر ماښام زیاته ژلۍ او باران سوی وو. ورسته د باران به وکانت داخلي سوی چې لامل ده پېښه رامسته سوی ده. د نوموړي په خبره چې د مرستو کار په چټکی سره روان دی. په دې کې د کانکندونکو ترڅنګ د ماین انسپکټریټ غړي هم برخه لري. پر دې محل د په وینا چې د سردي عسکرو لخوا په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته شوي دي. په دې ترڅ کې مکله د کویلې د کانکیندونکو د یو ځای مشر اقبال یوسفزي سره تماس ونیوي نو هغه راته وویل چې د کویلې په زیاتره کانو کې دا ډول پیښې د کانو د خاوندانو د لاپروایۍ له امله رامنځته کیږي کوم چې د ده په خبره د انساني زیان سبب ګرځي.
دیو مطلب ماینینګ خو یو بس بلوچستان دی چې کوم یو مخه تراځي دلته په مانده کې هم لګي په خوړ په لار باندې هم لګي بلاده د وجه سوم دا دی او بل دې دا وجہ دی چې دا کلائمټ چینج د وجه سره د بارانو دغه چې دی زیات دی نه او بل خصوص د بلوچستان او دغه دا علاقو کې د بارانو د روز کال نه یعنی دومره زیات بارانو نسوي دي چې په دا ماین سیکټر خو ته خبرې چې دا او بو ماین د لپاره کینسر دغه لري یعنی تاوان لري. دا چې انسان د لپاره کینسر تاوان لري دغونه او به چې دی د ماین د لپاره تاوان لري. په روز کال دا 25 اگست والا چې کم فلډ و دا 24 کسانه پورې داسي کانکونان وفات شوی.
دی ویب شتنی په جواب کې شاغلی سبزی زیاته کړه چې په صوبه کې زیاتره کویلا د مچ ارنای دوکیس مولنګ او مارواړ څخه راوځي. خود ده په خبره چې د مارګټ کویلې قانونه د نامنۍ لوجه د تیر یو کار راځي بندي. په دې اړه مشکله د پاکستان د کوئلې د کان کیندونکو د اتحادیې د مرکزي مشر سلطان لالا سره تماس ونیوی. نو هغه راته وویل چې د دغه ډول زیاتره پیش زمینداران زیاتره د کوئلې د کانو خاوندان یا هم د ماین انسپکټریټ غړي وي، خو د ده په وینا چې د هغو لپاره هیڅ سزا او جزا نشته.
په دې کې د دوو مخلوق دا قصور دی، یو د ماین انسپکټریټ او اوس د ماین انسپکټریټ تعداد هم زیات په دوکۍ کې، په ارنایی کې، په مچ کی، په سورنج کی، هر ځای مینج انسپکټر نه بلکې انسپکټران موجود دي. لیکن هغه خپل ډیوټي د کی خپل دندو سره کار، چې هغه دا ته ګوري نه چې د بجلی لینونه دونه پرمځکه پراته دي چې هغه په بارانو کې خلک هغه کرنٹ ووي مړ او اوبه چې دي د هغه د مینج خولې ته خاوره نشي اچولای چې د کوچيري اوبه راشي، دا اوبه د هغه مینج ته چپک. اوس نو سزا نه مینج انسپکټر ته ورکول کی
بارانی اوبو لامل نړیدلی دی او اله څرګنده کړه چې ډیر ژر به لاندې سوي دوه کان کیندونکي راوستل سي.
کل شام کے ٹائم تک چلو پانی نکالنے ہیں، کوئی مسئلہ
برائش پر دا پیش رامست سوے و اوتر وسا حال تا دم رستو کار پا چٹکی سر روان دی او دیر جر با دا کار و سر تا ورسی جی پا دی کی دا پریشانی حس خبر نستا. کله چې موږ د غنی شوانی څخه د ماین انسپکټریټ د ذمہواری په اړه وپوښتل، نو هغه د مزدورانو د اتحادیې له لوري لګیدلې تورونه رد کړل. بلې خوا ته د پاکستان د کان کیندونکو د مرکزي اتحادیې د شمیرې له مخې تیر کال د هیواد په بیلابیلو برخو کې د کوئلې د کانونو په دغه ډول پیښو کې د 280 څخه زیات کان کیندونکي مړه شوي وو. بلوچستان هر کال د 80 لک ټن څخه زیاته کوئله راباسي، کوم چې زیاتره د هیواد په نورو صوبو د په خاصه توګه په سند او د پنجاب په کارخانو او د خښتو په بچیانو کې کارول کیږي. د ځینو کارپوهانو په وینا چې دا وخت په صوبه کې د کوئلې کاروبار د یو صنعت بڼه موندلې ده، ځکه چې د یو شمیرې له مخې د 2 لک څخه زیاتو خلکو روزګار ښکاره د دې کاروبار سره تړلی دی.
د مشال ریډیو د خالی ورځې اونیزې خبرونه
حجرا
په 10:30 بجو،
د کرخې په غاړه
په 1 بجا،
سندرې جادوګرې
په 2:30 بجو،
باډی وې
په 3 بجو،
پام کوا
په 4:30 بجو،
د مشال پنوم
په 5 بجو.
زموږ غله مشال رادیو ساوري اوس زو د افغانستان د پکتیا پر لور. د پکتیا ولایت د احمد خیل په ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د ماشومان ادارې په مرسته شاوخوا 2500 کورونو ته د تشاک پاکي او برابرۍ سوي دي. د غسیمې اوسیدونکو په خوا د خوړ او بکرولې چې لکه بلې ماشومان او لویان د یو شمیر ناروغي ښکار کېدل. د احمد خیل اوسیدونکو لنډیوالو بنسټونو غوښتي چې د ژوند د نورو اړتیاو په برابرولو کې مرسته وکړي. په دې نور حال د مشال رادیو خبريال نجیب الله الخیل راکوي.
د پکتیا ولایت د احمد خیل ولسوالۍ اړوند د سکندر خیل په سیمه کې 250 کورنۍ ته د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالی مرسته د څښاک د پاکو اوبو پروژه ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. له دې مخکې د یاد سیمې اوسیدونکو ښځو او ماشومانو د څارویو او لاسي رړو په واسطه له دوی لرې خوړ څخه اوبه راوړي. د برنامه د پلی کوونکو مؤسسه او انجینر محمد رستم رحیم مشال روډیو تول د اوبو د دې شبکې په واسطه په یو وخت 250 کورنۍ او یو خوانځي او روغتیايي کلینیک یو د جمعې جماعت او پیاده سیمه کې څو دوکانونو ته د څښاک پاکې اوبه برابرېږي.
د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل د کلی د اوبو شبکه رسمن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د کلی کې 250 پرمیله ته اوبه پاکې اوبه ورسېدلې. دې بودیجه د کلی پراختیا وزارت په چوکاټ کې د یونیسف د ادارې لخوا ورکړل شوې ده.
بل لوري ته د احمد خیل ولسوالۍ د سکندر خیل اوسیدونکو د پاکو اوبو د دې پروژې پلي کېدو ته خوښ دي او غوښتنه کوي چې په راتلونکي کې د دوی نورو ستونزو ته هم پام وشي. ځایي اوسیدونکی ملک سید مرجان وایي
څنګه چې دینه په مخ کې روان دي، مونږ اوبه ډېرې ضعیفې وي، ډېرې ناپاکې وي، ټولې مریضې وي، حتی اوبو ته مونږ دومره لرې مزال کولو چې امکان نه لرلو، دومره لرې تللو رسیدگی بنه و خود مریضه سبب بابی داغه دیم که شاپی دهات چیکل راغ للا مونگ دی کام دی پاره لوی دیگه جوری کللی وی دی رخی دی صاپی دی پاکی دی
دسیمی یو بلو سیدون که مولوی عبدالعام وایی دوی دو عبود دی شبکی لجوری دو مخی لگرن استون زو سرما خامخوال
مخی استون جلی رزیاتی بی او بر نوی ما شمان باند توی دی خوار نو بروڑی ناپاک یا ببوی او اس منگ دی دی پروژی چه کم کار کون که دو غنه منه نکو چه منگ تی داغا پروژه ورسوالا سارتی ورسوالا او منگ دونیم سوا کورا کلی دی دی پروژی دی اوبونا برحمنده
دا ملگر و ملتونو دا مندلو لمخی پر نرهی که هر کال یو اشار چلور میلیونه انسانان دا ناپاک و بود سخل و پواجه دا رمانستکی دون کنا روغی چخ جوان دلا سبر کوی او دا چلور او یا میلیون نور انسانان و عمر دا رختی ساتن دا محدود و امکاناتو لکبله لندیگی
دا مشال ریڈیو پراون وروی ز اشتیاق مسیدیم توسے دے ڈیرہ اسماعیل خان لکی مروت ٹانک و سویلی وزیرستان لتازہ حالات و خبروام مشال ریڈیو اروئی